رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د غټو خبرونو لنډیز واوري.
په روانه میاشت کې په جاګارتا کې د افغانستان په باب د دینی علماو غونډه جوړیږي. جمهور رئیس اشرف غنی وايي خارجي خیریه مؤسسې یا انجوګانې باید خپلو پیسو د لګولو په باب د افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي، او په کوټه کې د پښتنو د حقوقو دفاع په خاطر یو غټه غونډه جوړه شوې وه.
تاسې واورېدل چې جمهور رئیس غنی ویلي دي چې غیر دولتي مؤسسې د هم د خپلو مصارفو حساب ورکړي.
ستاسو مؤسساتو په 1995 کال کې 1.5 میلیون ډالر مصرف کړي دي.
په نورستان کې میرمنې پوهنتون غواړي.
په نورستان کې هیڅ داسې ډول پوهنتون نشته، نه خصوصي او نه دولتي.
په سوریه کې د روانې جګړې د تازه حال په باره کې راپور لرو، خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې سید سلیمان شاه د دې ساعت خبرونه وایي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د دې میاشتې په وروستیو ورځو کې به د اندونیزیا په پایتخت جاګارتا کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړه شي. د دې شورا غړي امین الله مظفری امریکا غږ ته ویل چې په غونډه کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دینی عالمان ګډون کوي، او ایجنډا به په افغانستان کې د سولې پروسې. طالبان د غونډه د لیدو هیوادونو چل او د دوی د مقاومت د ځپلو د څه پولي اوړم ورځ د افغانستان په دینی علماو باندې غږ کړو چې ګډون پکې ونه کی. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې شخصي خیریه مؤسسې یا انجو غانو په افغانستان کې تیر کال شاوخوا 1.5 میلیون ډالر مصرف کړی دي. غنی نن د یکشنبه په ورځ د غیر دولتي مؤسساتو په لومړي ملي کانفرنس کې په خپل وینا کې ویل:
ستاسو مؤسساتو په 1995 کال کې 1.5 میلیون ډالر مصرف کړی دي، نو معلومیږي ستاسو مهم لوبغاړي 1.5 میلیون ډالر د مملکت کمی پیسې نه دي.
په تیرو شپږو کلونو کې په میلیونونو ډالر په افغانستان کې د خیریه مؤسساتو په لاس لګول شوي، خو سمه پته نه لګیږي چې په څه او چیرې مصرف شوي دي. د غزنی ولایتي چارواکي وایي چې د قرباغ پولیسوالۍ کې تېره اونۍ د دوو ملکي کسانو د وژلو او دوو کسانو تښتولو په تړاو د یو محلي پولیس په شمول څلور کسان نیولي دي او محکمې ته به یې راکش کړي. د قرباغ اوسیدونکو د اعتراض په ډول د کابل قندهار لویه لاره د 500 لپاره تړلې وه، چې وروسته یې د جمهور رئیس اشرف غني په شخصي غوښتنه باندې خلاصه کړه. نن د بلوچستان صوبې په مرکز کوټه کې د پاکستان د پښتنو د حقوقو نو د دفاع په خاطر یو غټه غونډه جوړه شوې وه. د پښتون د تحفظ غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل وینا کې ویل حکومت ته چې دوی کوم یو میاشت وخت ورکړی وخت یې پوره شوی دی، او که حکومت یې غوښتنې پوره نه کړي دوی به بل احتجاج وکړي. هغه وویل: منظور پښتین ویل چې د پاکستان پاوز پر قبایلی سیمه باندې وس بشپړه قبضه کړې ده، او دوی زموږ د خاورې د قبضه کولو لپاره راغلي دي. غونډې ته د بلوچستان نېشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل پارټۍ او د حضرت دیموکراتي پارټۍ مشرانو او ځینې نورو خلکو وینا وکړله. د لاهور د یوې مدرسې یو پخواني زده کوونکی پخوانی صدر اعظم نواز شریف په بوټ ویشته. دا پیښه نن د یکشنبه په ورځ د لاهور په جامع نعیمیه کې هغه وخت رامنځته شوه چې نواز شریف غوښتل د مدرسې زده کوونکو ته وینا وکړي. جمهور رئیس ټرمپ د چین په شمول له نورو هیوادونو نه امریکا ته په وارد شوو فولادو او المونیم باندې د ګمرکي محصول د تعرفو د لوړولو پرېکړه کړې، خو چین نن د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ نه غواړي چې له امریکا سره تجارتي جنگ پیل کړي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالانو فر رابنسن او مریسا ملټون رپورټ ته خلاصې عبد نور تاسو ته لولي.
ولسمشر ټرمپ په پنسلوینیا ایالت کې یوې عامې غونډې ته په خبرو کې یو ځل بیا د پولادو په وارداتو د تعرفو د لوړولو د پریکړې دفاع وکړه. ولسمشر ټرمپ د تیرې پنځمې په ورځ یوه اعلامیه لاسلیک کړه چې وایي په وارد شوو پولادو به په 125 او په وارد شوو المونیمو باندې به 10% ګمرکي تعرفې ولګي. د چین د تجارت وزیر له امریکا سره د تجارتي شخړې د نه پیل کولو خبره نن د چین د ملي شورا د کلنۍ غونډې په څنګ کې په یوه وینا کې وکړه. ښاغلی جیانګ شین وویل چې چین د دې وړتیا لري چې له هر ډول ستونزې او ازمیښت سره مقابله وکړي او په ډېر غوس ډول د خپل ملت د ګټو او خلکو دفاع وکړي. ولسمشر ټرمپ په اروپایي اتحادیې هم د هغوی د دریځ له امله انتقاد کړی چې وایي د امریکا خلاف به انتقامي اقدامات وکړي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو، واشنگټن.
تاسو د خبرونو د امریکا غا واشنگټن نوري. د چین د کمونیست ګوند کانګرس په بیجینګ کې د خپل کلنۍ غونډې په دوران کې نن د یک شنبه په ورځ په اساسي قانون کې د جمهوری ریاست په دوره باندې موجوده محدودیتونه ختم کړل. جمهور رئیس شي جن پینګ او د هغه مرستیال اوس کولی شي چې د غیر معین وخته پورې په قدرت کې پاتې شي. د امریکا غږ د خبرې اعلان بل اډ او فن رابنسن د رپورټ خلاصه زیبا خادم لولي.
د جمهور رئیس شی جی پینګ د جمهوری ریاست موجوده دوره په 2023 کال کې پای ته رسیږي، مګر د ولسی کانګرس د پریکړې لمخې په اساسي قانون کې د تازه بدلون وروسته نوموړی کولای شي چې د یوې نامعلومې مودې لپاره په قدرت کې پاتې شي. د چین په اساسي قانون کې چې د یک شنبه د ورځې په غونډه کې پکې یو بل مهم بدلون راوستل شو، هغه دا و چې د شی جی پینګ سیاسي افکار او طرزالعمل اوس په اساسي قانون کې د یو رسمي سند په توګه ومنل شول. چین د کمونیست ګوند پخوانی رهبر او بنسټی خودون کې موضوع تونګ نروسته جمهور رئیس شی جی پینګ لمړنۍ مشر دی چې مطلق سیاسي قدرت به په لاس کې وي او په دولتي سطحه به د سیاسي نظر او فکر پیروي کوي. د موضوع تونګ د مړینې نروسته چې کوم مشران د جمهور رئیس شی جی پینګ نه مخکې قدرت ته رسیدلی دي، هر یو له دوه دورو حکومت نروسته په لدنده پر رضا او رغبت خوشی کړي و. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو.
زمون غږ د واشنگټن نوري. د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریکس ټیلرسن چې د افریقایي هیوادونو په شپږورځني سفر باندې لري کینیا ته رسیدلی. هغه د یو مختصر استراحت نه وروسته نن د یکشنبه په ورځ بیرته خپل نورمال ملاقاتونه پیل کړل. د کولمبیا د مارکسیستي یاغیانو یوې وسلوالې ډلې چې له یو ډېر اوږده ګوریلایي جنګ وروسته له حکومت سره په 2018 میلادي کال کې د سولې موافقه لاسلیک کړې وه او خپلې وسلې تسلیم کړې وې، نن د یکشنبه په ورځ د کولمبیا د کانګرس په انتخاباتو کې ګډون وکړ. جمهور رئیس جان مانډیول سانتوس په خپله وینا کې ویل چې د کولمبیا په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې په هیواد کې په سوله ییزه توګه انتخابات کېږي او د فارک په نامه دغه مارکسیستي ډله د یوې وسلوالې ډلې په توګه نه بلکې د سیاسي ګوند په توګه په انتخاباتو کې ګډون کوي. د لیبیا ساحلي ساتونکو او نړیوالو خیریه مؤسسو د شنبه په ماښام په سلګونو هغه غیر قانوني مهاجرین له ډوبېدو نه وژغورل چې اروپا ته یې په قاچاقي توګه په کوچنیو کښتیو کې د مدیترانې په سمندر کې سفر کاوه. د امریکا د فضايي تحقیقاتو او څېړنې ادارې ناسا نن اعلان کړی که څوک غواړي چې نمونه د یوې نوې خلایي وسیلې له لارې د لمر سترګې ته ورسول شي، د اپریل 20 پورې د خپل نمونه ورته ولیږي. د پارکر سولر پروب په نوم دا خلایي وسیله چې سږ کال په دوبی کې د لمر د سترګې په لورې فضا ته توغول کیږي، د لمر نه به برابر 4 میلیونه میله لرې لنګر اچوي او تحقیقات به کوي. ناسا وویل چې د خوښمندو کسانو نمونه د دې آلې په کمپیوټري کارت کې ذخیره کیږي او یو ځای ورسره لیږل کیږي. او د کاناډا د سی بي اس تلویزیون د ریپورت لمخې د انتاریو د ایالتي محکمې یو قاضي حکم کړی کله چې مور او پلار قصدن خپلو اولادونو ته درواغ وایي، نو په حقیقت کې هغوی د هغوی په اساسي په هغه حقوقو باندې پښېږدي چې په اساسي قانون کې ورته ورکړل شوي او دا قابل سزا عمل دی. دا د دې سات خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن د استودیو نه اوري. افغانستان لسګونه زره تاریخي آبادات لري خو یوازې 15 زره یې راجستر شوی دي. دا مطلب بلګ رسته اوري. جمهور رئیس اشرف غنی د هغو غیر حکومتي مؤسسونو د مصارف او حساب غوښته چې په افغانستان کې فعالیت کوي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی چې په تیر 1995 لمریز کال کې غیر حکومتي موسسو یا انجوګانو په افغانستان کې شاوخوا 8.5 میلیون ډالر مصرف کړی دي. ښاغلی غنی چې د یکشنبه په ورځ د غیر حکومتي موسسو لومړي ملي کانفرنس کې وینا کوله ویل چې انجوګانې د خپلې بودیجې د شفافیت په اړه د افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي.
ستاسو مؤسساتو په 1995 کال کې 8.5 میلیون ډالر مصرف کړي دي، نو معلومیږي ستاسو مهم لوبغاړي 850 میلیون ډالر د مملکت کمې پیسې نه دي.
جمهور رئیس غنی ویل چې انجوګانې تل په دولتي ادارو کې د شفافیت پر راوستلو ټینګار کوي. هغه زیاته کړه چې انجوګانې باید په خپلو چارو کې هم د شفافیت مسله تر بحث لاندې ونیسي. جمهور رئیس غنی که څه هم په افغانستان کې د روغتیا، پوهنې او کرهنې د ودې په برخه کې د غیر حکومتي موسسو ونډه وستایله، خو په عین حال کې پر انجوګانو باندې په افغانستان کې د متوازن پرمختګ په برخه کې د پاتې راتلو له امله انتقاد وکړ. ویل چې غیر حکومتي موسسې په دې نه دي توانېدلې چې یوه انکشافي اجنډا وړاندې کړي.
فرصت تا نیست که دای مجلس یک اجنډا انکشافي راکړي.
ستاسو لپاره فرصت داده چې په دې مجلس کې یو انکشافي اجنډا وړاندې کړی تر څو ووینو چې ستاسو فکری ځواک او تیاری په کومه کچه کې دی.
جمهور رئیس غنی ویل چې په هغو سیمو کې چې امن دی هلته هم انجوګانو فعالیتونه ډېر نه تر سترګو کېږي. جمهور رئیس غنی د نړیوالو مرستو د بندېدو په صورت کې د انجوګانو فعالیتونه تر پوښتنې راوستل او ویل چې یو شمېر انجوګانو لخوا د ستراتیژیو ترتیبولو، د پیسو د تولیدولو په ستراتیژي بدله شوې او له انجوګانو څخه یې وغوښتل چې په خپلو ستراتیژیو کې د افغانستان خلکو ته لومړیتوب ورکړي او هغوی ته د زیان رسولو مخنیوی وکړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د وینا له مخې همدا اوس په افغانستان کې 2000 افغان انجوګانې او د 200 په شاوخوا کې نړیوالې انجوګانې فعالیت کوي. د افغانستان جمهور رئیس د کانفرنس ګډونوالو ته په اساسي ډول د انجوګانو د 12 کلونو چارو د سیرلو وړاندیز وکړ. جمهور رئیس غنی په انجوګانو باندې نیوکه وکړه چې د بېوزلۍ ختمولو ته یې پام نه دی کړی او دا مسله یې څنډې ته کړې ده. جمهور رئیس غنی ویل چې د دغه کانفرنس د سیرلو په نتیجه کې به د هغو انجوګانو چارو ته لا پراختیا ورکړل شي چې خلکو ته یې په اغېزمنه توګه خدمتونه وړاندې کړي دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 1995 لمریز کال کې د انجوګانو لخوا په افغانستان کې نږدې شاوخوا 15200 پروژو د تطبیق لپاره څه باندې 850 میلیون ډالر لګول شوي دي. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور ویل چې انجوګانو دغه بودیجه په متوازن ډول نه ده لګولې.
صورت این مصارف در سال 95 به وضاحت نشان میدهد
په 1995 کال کې دغه لګښتونه په وضاحت سره ښیي چې د منابعو متوازن ویش د یو عمده اقتصادي او ټولنیز اصل او د حکومت د پراختیايي لومړیتوب په توګه تر سره شوی نه دی. د بیلګې په توګه د 850 میلیون ډالر له مجموعي څخه 290 میلیون ډالر یعنی 15% یوازې په کابل کې لګول شوی دی. په داسې حال کې چې د پکتیا ولایت برخه یوازې 2.8 میلیون ډالر ده او د کاپیسا، نورستان، زابل، نیمروز برخه له 15 میلیون ډالر څخه کمه ده.
5 میلیون ډالر.
خاغلی مستور ویل چې یو شمېر انجوګانو د خپلو فعالیتونو په اړه حکومت ته رپورټ هم نه دی ورکړی. د اقتصاد وزیر ویل چې دغو انجوګانو په افغانستان کې د خلکو د ژوند په ښه کېدو او د لوږې د ختمولو په برخه کې اغېزمن کار نه دی کړی. خو د افغانستان د غیر حکومتي موسسو د پیوستون د ادارې ANCB رئیس بریالي عمرزی امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې د غیر حکومتي موسسو لخوا د متوازن پرمختګ په اړه د جمهور رئیس غنی څرګندونو پر خلاف ویل چې د غیر حکومتي ادارو فعالیتونه اکثره لرو پرتو سیمو کې متمرکز دي.
انجوګانې یوازینی ادارې دي چې په لرې پرتو سیمو کې بېوزلو خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي.
هغه ویل چې د پخوا پرتله د انجوګانو او د افغان حکومت ترمنځ همغږي هم زیاته شوې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په کابل کې د غیر دولتي مؤسسو د ملي کانفرنس په باره کې مو رپورټ واوریده. مونږ په همدې مسلې په کابل کې د ودان د مؤسسې رئیس محمد نصیب احمدی سره مرکه کړې ده. احمدی د آشنا رادیو ته په شروع کې داسې ویلې دي:
زه فکر کوم د دغه کانفرنس یا د حکومت او د غیر دولتي مؤسسات ترمنځ چې په بعضو مسایلو بحث کیږي د خپل مؤثر کار دی، د ښه کار دی. ګټه هم ډېره زیاته ده، ځکه چې د مدني ټولنې همیشه د شفافیت او د حسابدهي لپاره کار کوي، نو دوی باید خپل مثال شي. حسابدهي یا شفافیت ډېره مهمه مسله.
بله نصیب صاحب، ولسمشر غنی د انجوګانو په ځینو کارونو باندې انتقاد کړی دی چې کارونه یې مؤثر نه و، لکه د بیوزلی ختمول یا د لوګي ختمول په افغانستان کې. نو سره د دې چې میلیارډونه ډالر په دې برخه کې مصرف شوی دي، اما نتیجه یې دا ده چې حکومت په بیرته انتقاد کوي، خلک لا هم بیوزلی دي او د لوګي سره مخ دي. ولې کارونه ما سره نه؟ او دا انتقاد څونه په زیاده
زه فکر کوم چې افغانستان د حکومت د اقتصاد وزارت ته ټول انجو یا پورونه ورکي نو د اقتصاد وزارت سره باید دا ارقام موجود وي چې کوم انجوګانو څومره مصارف کړي په هر کال کې او په هر سکتور کې څومره مصارف کړي او د هغه لاسته راوړنې یا اثرات یې څه دي نو دا به خپل د حکومت هم کمزوري وي چې هغه د دغه مسایلو نه خبره وي کنه ټول انجوګانې وزارت اقتصاد ته شپږ میاشتنی او کلنی راپورونه ورکوي او د وزارت اقتصاد سره باید دا ټول ارقام موجود وي بعضي پروګرامونه چې هغه انجوګانو عملي کړي کېدای شي چې په بعضو مواردو کې داسې مشکلات موجود وي چې ښه نه یې تطبیق شوي خو هغه دلایل هم باید وویل شي او د اقتصاد وزارت دا دنده لري چې د انجوګانو د کارونو مراقبت وکړي په بعضو مواردو کې کوم کارونه چې ښې نتیجې نه لري هغوی دې ته متوجه کړي چې خپل کارونه نور هم مؤثر کړي زموږ د انجوګانو دا ملي وجیبه ده چې په ټولو هغه کارونو کې چې نیمګړتیا وي هغه موږ پوره کړو موږ دې لپاره کار کوو البته که داسې په مشخص ډول انجوګانو ته وویل شي چې تاسو دغه کارونه کار نه ورکوي نو انجوګان دې ته اماده دي چې خپل پروګرامونه هغه بدل کړي او مؤثر پروګرامونه شروع کړي
بله په افغانستان کې نن سبا ګڼ شمېر غیر دولتي مؤسسې او انجوګانې کار کوي د انجوګانو د مصرف شفافیت به څومره په افغانستان کې د اداري فساد سره په مبارزه کې کومک وکړي تر څو اداري فساد په افغانستان کې یا کم شي یا د مال لاړ شي نو په دې برخه کې به څه کومک وکړي
زه فکر کوم مدني ټولنې یا انجوګانې یو د دوی د هغه اساسي کارونه هغه دا دی چې مدني ټولنې په حکومت هم نظارت کولای شي دا چې موږ په حکومت نظارت کوو حکومت په مدني ټولنو نظارت کوي دا ښه خبره ده او ان یوګانې یا مدني ټولنې همیشه د شفافیت د حساب دیهی د هی حکومتداري غوښتنه کوي نو فلهذا د دې غوښتنو چې دوی دا غوښتنه کوي دوی په خپل دې ماډل وګرځي د دې مثال وګرځي د ته آماده وي او دا که دا حساب دیهی د ټولو سره وشي دا ډیره ښه خبره ده ځکه د افغانستان د ټولو اتباعو سره د هر سړي سره باید سړی حساب دهي وکړي او هغه کومکونه چې انجوګانو لاسته راوړي هغوی سره باید دا حساب دهي وشي او هغوی که ټولو خلکو ته دا وښیي نو دا طبعا د خلکو د اذهانو په روښانه کولو کې ډیر رول لوبوي بیا موږ په جرات سره په حکومت کې یا په نورو ارګانونو کې چې چیرته اداري فساد موجود وي د هغې سره مبارزه کولی شو نو انجوګانې دې ته باید ټولې اماده وي
سره له دې چې افغان حکومت د غیر دولتي مؤسسو کارونه مهم ګڼي خو وایي چې لګښتونه باید شفاف او فعالیتونه هم باید متوازن شي نو په افغانستان کې د غیر دولتي مؤسسو د کارونو د شفافیت او د متوازنه فعالیتونو لپاره څه وړاندیز لري او څه باید وشي
د متوازن فعالیت لپاره دا زمون وړاندیز دی چې مؤسسات هم باید د خلکو ضرورتونه په نظر کې ولري او د حکومت سره په همغږي په هغه سکتورونو کې کار وکړي چې هغه ته ضرورت وي د منطقي خلکو هغه ضرورت رفع کړي او هغه کارونه چې مؤثر وی او په ښه طریقه کېدلی شي ګټې ډېری وي عام المنفع کارونه د حکومت سره په همغږي کې هم متوازن کارونه رامنځته کړي
ډېره مننه نصیب صاحب
مننه تاسو نه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هوت شلمه د فرهنګي میراثونو د ملي ورس په نامه ون منځله د دې وزارت چارواکو ویلي دی افغانستان لزګونه زره تاریخي ابدات لري مګر صرف 15 زره راجستر شوی دی ممتاز بهیر د کابل نه راپور را لګل دی
د هوت شلمه چې د افغانستان د فرهنګي میراثونو له ملي ورځ سره برابر ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یک شنبه په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې په موخه له یو شمیر ادارو سره د هوکړه لیکونو په لاسلیک کولو سره ولمانځله. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر محمد رسول باوري په دغو مراسمو کې وویل چې افغانستان لسګونه زره تاریخي عبادات لري، خو له دې شمیرې دوی یوازې د 5000 تاریخي عبادتو په ثبت او راجستر کولو بریالي شوي دي.
د همدې 5000 څخه د 1500 تاریخي عبادو اسناد بشپړ شوي دي، او د دې 1500 څخه فقط د 900 آثارو لپاره موږ لوحې لیکلي دي، او د هغوی د معرفي لپاره مو اجراءات کړي دي. د دې معنا دا ده چې ډېر زیات کار لا پاتې دی چې موږ باید وهڅیږو او مخته ولاړ شو چې د دغه کارونو یا دغه لسګونو زرو عبیداتو د سمون او پالنې او بیا رغونې لپاره اجراءات.
ښاغلي باوري دغه راز وویل چې په نړیواله کچه هم افغانستان یوازې د دوو تاریخي عابدو چې یوه یې د جام سلی او بل یې د بامیانو فرهنګي اوزره د نړۍ په کلتوري میراث کې شامل کړي، او هڅې روانې دي چې ورته نور فرهنګي میراثونه هم د یونسکو سازمان ته معرفي کړي.
په داسې حال کې چې زموږ تلاش اوس دی چې هرات تاریخي ښار، د بابر باغ، د نو ګنبد مسجد، د هلمند شیشک او یو شمېر نور تاریخی عبیدات کاندید کو ترسو چې دا په نړیوال فرهنګي میراث کې شامل شي. خو لا تر اوسه په موقف کې نه یو چې دا اسناد هغوی ته ورتسلیم کړو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست دغه راز وویل چې یونسکو د نوروز جشن د افغانستان د غیر ملموسو فرهنګي میراثونو په توګه د نړیوال کلتوري میراث په ادارې کې شامل کړی دی، او افغان حکومت هڅه کوي چې ملي اتڼ، بوزکشي او نیزه‌بازی هم د افغانستان د فرهنګي میراثونو په توګه په دغه ادارې کې ثبت کړي. ښاغلي باوري ټینګار وکړ چې د کلتوري میراثونو په نړیواله ادارې کې د افغانستان فرهنګي میراثونو شاملول مستندولو ته اړتیا لري، او افغان حکومت باید په دې برخه کې زیات کار وکړي ترڅو تاریخي آبادات یې په نړیوالو کلتوري میراثونو کې شامل شي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت یې چمتو دی چې دغه هیواد د فرهنګي آبداتو په برخه کې له نړیوالو مؤسسو سره همکاري وکړي. ښاغلي غنی چې د یکشنبه په ورځ د غیر دولتي مؤسساتو لومړي ملي کانفرنس کې وینا کوله وویل
د بخش فرهنګي ولایت
په فرهنګي برخه کې د افغانستان یو داسې ولایت هم نشته چې د اختیار الدین کلا یا د بابر بند ترکیب ونغواړي. موږ حاضر یو چې په دغو برخو کې همکاري وکړو.
موثر هستیم چې دای بخښ همکاري کړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي میراثونو د ملي ورځ په مناسبت نن د اوبو او برېښنا وزارت، د کابل ښاروالۍ، د فواید عامې وزارت او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سره د فرهنګي میراثونو د ساتنې او معرفي کولو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست هیله وښوده چې د دغو تفاهم لیکونو د لاسلیک کولو په نتیجه کې به د افغانستان فرهنګي میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سوریې حکومتي قواو د یاغیانو تر ټولو لوی سنگر ختیځ غوتا کې د پرمختګ نه وروسته جګړې ته نور هم زور ورکړی دی، او تر اوسه پکې زر تنه ملکیان وژل شوي دي. د سوریې پوځ او حکومت پلوه ملیشي د دې سیمې دپاره عملیات په 13 تاریخ باندې شروع کړی دي. مقصد مې د فبروري 13 ده او تر اوسه پورې دغه جګړه ادامه لري. په دې باره کې د آشنا تلویزیون رپورټ ته ستاسې پام را اړوم.
راپورونه وایي د سوریې پوځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې ختیځې قوتې کې پرمختګ کړی، او دغه سیمه یې پر دوو برخو ویشلې ده. د سوریې دولتي تلویزیون له مسربا ښارګوټي څخه دننه د نیمه ړنګو شویو ودانیو تر څنګ د پوځ د ټانکونو انځورونه خپاره کړي دي.
وروسته له دې چې د سوریې پوځي ځواکونو د F3 کلی ونیو، اوس موږ جسرین لور ته پرمختګ کوو چې مخته ښارګوټی ونیسو. موږ له سیمې څخه د جبهات النصره او فلق الرحمن د ډلو د تراګرو تیښته ولیدل.
دولتي تلویزیون د غراز له مصرابا ښارګوټي په انځورونو کې یوه لویه ډله ملکی خلکو ښودل چې په یو کور کې پټ شوي وو. یو کس له خبریال سره د مرکې پر مهال د اسد په پالوي او د یاغیانو په ضد شعارونه ورکول، خو نور ښځې او ماشومان د هغه تر شا ولاړ وو.
موږ د مصرابا، زبدین او حسرتا اوسیدونکي یو. خدای دې تاسو سره ښه وکړي، مننه.
فا فلیق الرحمن او جیش اسلام په ختیځ غوټه کې دوه مهمه یاغي ډلې دي چې هوډ کړای د سوریې د پاوز مخه بونی سي خو په تیرو دوه اونیو کې نیمایي سیمه له لاسه ورکړی ده. جیش اسلام ویلي چې جهادیان باید د شمالي ایالت ادلب تبخیص پکې کړي، بلخوا پرون په ادلب کې چې د سوریې د مخالفینو تر کنټرول لاندې دی یو شمېر ډاکترانو او دفاعي کارکوونکو پاوته کې د تشدد په ځد لاریون وکړ.
موږ دلته نړۍ ته د پیغام در رسولو لپاره راټول سوي یو. موږ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وایو چې د ختیځ غوټې کې د ټول وژنې مخه ونیسي. خلک له اوو کلونو راهیسې وژل کېږي. اوس وخت رارسېدلی چې نړیواله ټولنه د دې جنایت په وړاندې اقدام وکړي.
د سوریې ولسمشر بشار الاسد او د هغه عمده متحد روسي ویلي چې له دې کمپاین سره به د یاغیانو له لوري د دمشق ویشتل نور ختم شي او هم به د دې سیمې پر ملکیانو د اسلام پالوتن لارو واکمنی پای ته ورسیږي.
انا کامل فی المجال الانساني.
موږ د بشار الاسد د رژیم د روسانو او ایرانیانو پر ضد راټول سوي یو چې په غوتی کې زموږ خلک او روغتیایي کارکوونکي په نخښه کوي.
د سوریې د بشري حقوقو د څار د ډلې په وینا په تیرو شلو ورځو کې په غوتی کې 101 ملکیان وژل شوي چې پکې 219 ماشومان دي او 4,350 کسان زخمیان شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د یوې تازه علمي څیړنې نه چې د متحده ایالاتو د ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ کړې ده، داسې معلومیږي چې نن سبا د ټویټر له لارې فیک نیوز یا سختګي خبرونه د حقیقي خبرونو په نسبت زیات په چټکۍ او سرعت خلکو ته رسیږي. سیسلی منشا د دې خبر تفصیل لري. داسې
دا څېړنا چې د امریکا د ماساچوسټس د ټکنالوژۍ د مؤسسي استادانو او تخنیکی ماهرانو سرته رسولې د مارچ په 9 د ساينس په ژورنال کې چاپ شوې. هغوی 1,26,000 مختلف پیغامونه په غور وڅېړل چې د 2006 میلادي کال نه د 2014 میلادي کال تر پای پورې په ټویټر کې خپاره شي. څرګنده شوه چې فیک نیوز یا کاذب خبر د اصلي خبر په مقایسه څو چنده زیات په چټکۍ خلکو ته رسیږي او څومره زیات خلک چې د درواغو په خبر باور کوي هغومره په اصلي خبر څوک نه کوي. د ایم آی ټی څېړونکي دې نتیجې ته رسیدلي چې د رښتیا او په نسبت درواغ پر خلکو زر اثر کوي او ذمواري باید د روباټیکي ماشینونو پر ځای د انسانانو پر غاړه واچول شي. د دې سروې هدف داو چې د آنلاین مس انفارمیشن یا د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو لارې د غلطو معلوماتو او سختګي خبرونو د خپرېدو عوامل او اسباب وڅېړل شي او د مخنیوي په لارو چارو باندې غور وشي. دا څېړنه چې په خپل ذات کې تر ټولو غټه علمي څېړنه ده، مصارف د ټویټر شرکت پر کړیو خو د ماهرانو له کار سره غرض نه درلوده. د مایټی څېړونکو وای چې روباټونه او ماشینونه د انسانانو ایجاد دي، څوک باید د درواغو خبرونو د خبرېدو په وجه ملامت نه کی. همدا انسانان دي چې قصدن دا کار کوي. کله چې دا سروې سرته رسیده، ډانلډ ټرمپ لا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس په توګه نو ټاکل شوی خو د جمهوري ریاست انتخاباتي مبارزه په اوج کې وه. څېړونکي وای چې په دغه دوران کې چې فیک نیوز یا په اصطلاح کاذب خبر په ټویټر کې په څومره چټکۍ خپرېده او د ژوند په مختلفو برخو کې د عامو خلکو په ذهنونو څومره ژور اثر کوو مخکې مثال نو لیدل شوی. د دې سروې د ټیم غړی پروفیسر ډیب روی وای په هر شکل چې څوک تعبیروي تعبیر دی کی دا یو واقعیت دی چې درواغ په پای کې میدان ګټي. پروفیسر روی چې د ایم آی ټی د مؤسسې د روباټیکي ماشینونو د څېړنو د لابراتوار مسؤلیت په غاړه لري د ټویټر د شرکت یو پخوانی ساینس پوه دی. هغه وایي که دقیق حسابې ونیول شي کاذب خبر په اوسط توګه په 100 ساعتونو کې 1,500 کسانو ته رسیږي. 15 په سلو کې خلک یې لولي او څو ځلې بیا ټویټ کیږي خو یو رښتیانی خبر په 80 ساعتونو کې خلکو ته رسیږي او له زر نه زیات خلک یې نه لولي او نه بیا ټویټ کیږي. نوموړی وایي داسې هم پیښیږي چې یو کاذب خبر 100,000 کسانو ته په یو وخت کې رسیږي. علت یې دا دی چې د جعلي خبر خپرونکي د یوې کورنۍ زیلیو په څیر یو له بل سره نښتي دي ان تر 40 پشته پورې رسیږي. د سروې په پای کې د ټویټر د شرکت د ګډ بنسټ ایښودونکي او عمومي رئیس جیک دورسی دا قول ذکر شوی چې موږ ډول ډول ناروا کانې په سترګو ولیدلې. د کاذبو خبرونو پوځونه ځای په ځای ګرځي او په قصدي ډول د غلطو معلوماتو د خپرولو هڅه کوي. زموږ له وړیا خدماتو نه غلطه ګټه پورته کوي. مونږ پوره کوشش کوو چې لارې بندې کړو، خو په دومره سرعت چې لازمه ده بندولې ګران ښکاري.
درنو ریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.